پانتون د اقتصاد پانسی استاد سید محمد ټینګار د اقتصاد وزارت د پالیسی او ستراتیژي عمومي رئیس محمد اسماعیل رحیمی د خوست شیخ زاید پانتون د اقتصاد استاد ګلشاه صبری چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. لاوریدونکو هم ډیره مننه کوو چې ټلیفونونه یې وکړل او نظرونه څرګند کړل. په یاد لري چې د دې خپرونې په دوام کې د افغانستان په معارف او د ښوونکو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. له لنډو له خبرونو وروسته له موږ سره اوسئ او ټلیفونونه هم راوکئ. اوس لومړی د افغانستان خبرونو ته غوږ شئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسی جرګې اجرایه ریاست او د وزیرانو شورا دارالانشا د واحد بودیجوي ارګان په توګه تصویب کړه. د افغانستان مالی وزیر وایي په هیواد کې د کلیوالي پروژو د تطبیق لپاره څه باندې 1560 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده او د ملي امنیت ریاست وایي په هرات ولایت کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیولې. پوره خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې اجرایه ریاست او د وزیرانو شورا دارالانشا د یو واحد بودیجوي ارګان په توګه تصویب کړ. ولسی جرګې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې دا کار وکړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې د ولسمشر ته دغه فرمان په اړه د وکیلانو د تصویب او یا رد رایه وغوښته.
کسایی که به فرمان و به فرمان مقام ریاست جمهوری در مورد ایجاد
دیوی سوک چه ده دولت ده رئیس ده فرمان لمخی ده یه واحد بودیجوی اداری پتوگه ده اجرای ریاست دفتر و ده وزیران و شورا در اونشا فرمان تاییدوی شین او سوکی چه ردوی سور کارت پرتکلیب نو ده فرمان تصویب شد. ولسی جرګې تیرونه دی واحد بودیجوي ارګان په توګه د اجرایه ریاست او د وزیرانو شورا دارالانشا پر راوستلو بحث وکړ. که څه هم په دې اړه مخکې ځینې لانجې راپورته شوې وي خو د خلکو استازیو اجرایه ریاست او د وزیرانو شورا دارالانشا یو واحد بودیجوي په توګه تصویب کړ. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې په هیواد کې د کلیوالي پروژو د تطبیق لپاره څه باندې 560 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. اکلیل حکیمی نن د ولسي جرګې په تجاوبي غونډه کې وویل چې تمویلونکو ادارو په دې برخه کې د یوازې 8 میلیونه ډالرو د ورکړې ژمنه کړې. ښاغلي حکیمی د پروژو په کیفیت کې د ځینو ستونزو موجودیت تایید کړ. د افغانستان د مالی وزیر ټینګار وکړ کوم شرکتونه چې د پروژو په تطبیق کې سرغړونې کړې نور به د امتیاز د اخیستلو مستحق پاتې نه شي. ولسي جرګې په داسې حال کې د مالی وزیر د جرګې ته وغوښت چې په دې وروستیو کې د فساد د موجودیت په اړه اوازې ګډې شوې او هم خلکو د پروژو له نه تطبیق او یا ټیټ کیفیت شکایتونه وکړل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هرات ولایت کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیولې ده. دغه ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي چې له انفجاري موادو یوه ډکه رکشای د هرات ښار په 12 ناحیه کې کشف او نیولې ده. د سرچینې په حواله یو تن هم د دې پیښې په تړاو نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو زیات شمېر خلک په افغانستان کې د انتحاري او انفجاري حملو د مخنیوي په خاطر د کشفي او استخباراتي ادارو په پیاوړي کولو ټینګار کړی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد 50% نفوس د ملاریا له جدي او منځني خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم نن په کابل کې د ملاریا په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مراسمو کې ویل چې د ملاریا ناروغي د له منځه وړلو لپاره جدي هڅې روانې دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت معلوماتو له مخې د ملاریا په ناروغۍ تر ډېره حده په ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلک اخته شوي دي. ملاریا د یوې ځانګړې غوماشې تر چیچلو وروسته خلکو ته پیدا کېږي خو د درملنې وړ ناروغي ده. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ برونه ترلاندی د میرستا ملالی بشیر تر اوروی.
د پاکستان په کراچی ښار کې پروند شوو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو لخوا وژل سو. سبین محمود په کراچی کې 13 ورځې ناوخته د ورکوستیو بلوچستانو په اړه لایې غونډې خپل کور ته روانه و چې دزی ور باندې وسوي. د کراچی ښار د پولیسو مرستیال مشر ظفر اقبال خبريالانو ته د سبین د وژل کېدو په اړه داسې ویل.
یہ اپنے پروگرام سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں
هغه خپل پروگرام را روانه و. دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو دا په دزو وشته. سبین محمود ووجل سو او مور یې ټپي سو. موټر یې د پولیسو په حوزه کې دی او په دې اړه پلټنی روانې دي. په دې پیښه کې د سبین محمود مور هم ټپي سوې ده. سبین د یوې مرستندوی ټولنې مشر و او په ورستیو کې څو ځله ګواښونه ورته سوي وو. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سعودي عربستان شر دافیر ورغوشته چې ورته د ریاض لخوا د بشری مرستو وړونکو ایرانی الوتکو د مخنیوي په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. د ایران رسنۍ وایي سعودي الوتکو دوی بار وړونکو الوتکې اړستلې چې د یمن له فضا څخه د اپریل په 23 او 24 ووزي. د دوی په وینا په دې الوتکو کې خوراک، دواوي او ټپي سوي یمنیان وو چې په ایران کې درملنه کېده. اسنا خبری آژانس د یو سعودي ډیپلوماټ لخلې وايي دا د یمن په حکومتي چارو کې په سپینو سترګو لاس وهنه ده او د یمن د فضایي حریم له احترام څخه سرغړونه ده. د ایران یو بل خبری آژانس تسنیم خبری آژانس وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته هم شکایت کړی دی. د یمن فضایي حریم د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لخوا کنټرولېږي. دغه ائتلاف په تیره میاشت کې د حوثي یاغیانو پر ضد هوایي حملې کړې دي. سعودي عربستان او امریکا پر ایران تور لګوي چې حوثیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا خبرې ردوي. د نیپال په مرکز کټمنډو کې د ریکټر په حساب 8.9 درجه زلزله سوې ده. دا زلزله غرمه وسوه. د نیپال د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دې زلزله کې لږ تر لږه 449 کسان وژل سوي دي. نور راپورونه وایي چې د تلفاتو دا شمیره زیاته ده. د امریکا د جیالوجی سروې له مخې د ریکټر په حساب د زلزلې لومړۍ درجه 8.5 ثبت سوې وه، خو وروسته 8.9 ته ورسېده چې 45 کیلومتره پراخوالی درلودی. رویټرز خبري اجانس وایي د کټمنډو تاریخي دراره برج چې په 19مه پیړۍ کې ودان سوی و هم د زلزلې له کبله نړېدلی دی او پولیسو لږ تر لږه یو مړی راایستلی دی. د راپورونو له مخې 50 کسه اوس هم په دغه برج کې بند پاتې دي. دا زلزله په پاکستان او نوې ډیلي په شمول په هندوستان کې احساس سویو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره په باکو کې لیدلی. د دوی خبرې په آذربایجان کې د بشري حقونو څخه پر سرغړونو او د جلاسیوي سیمې ناګورنو کاراباخ پر سر له ارمنستان سره د دې هیواد پر شخړو متمرکزې وې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن خبریالانو ته په آذربایجان کې د بشري حقونو څخه سرغړونو ته په اشاره سره وویل چې موږ تل په دې اړه خبرې کوو. دی وروسته له لنډ سفره بیرته پاریس ته ولاړ. د بشري حقونو ادارې پر باکو تور پورې کوي چې له هغه وروسته چې علیف په 2013 کال کې د دریم ځل لپاره ولسمشر سو، د حکومت سیاسي مخالفین بندي کوي. اولاند د ناګورنو کاراباخ په اړه تیره ورځ په یروان کې د ارمنستان له ولسمشر سرش سارکیزیان او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. باکو او یروان له 25 کلونو راپه دی خوا د جلاسیوي سیمې ناګورنو کاراباخ پر سر په شخړه کې دي. او په مسدونیا کې یو پناه غوښتونکی تر اورګاډي په داسې حال کې لاندې سوی دی چې د اورګاډي پر لیکو روان و. دا د مسدونیا په مرکز سکوپیه کې په دوه ورځو کې دوهمه داسې پیښه ده چې پکښې د اورګاډي سره د ټکر له کبله پناه غوښتونکی وژل کیږي. د جرمني خبري اژانس ډی پی ای د راپور له مخې یو 72 کلن سړی د سکوپیه په اطرافو کې تر اورګاډي لاندې سو. د اپریل په 23مه په یوه بله پیښه کې 14 پناه غوښتونکي تر یوه اورګاډي لاندې سول او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت ساروانه و امید مرزبان سلامونه په دی ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ومنی. په دې خبرونه کې اوس په معارف خبرې کوو. سره له دې چې په سړو سیمو کې د تعلیمي کال یوه میاشت وسی، لا هم داسې سیمې شته چې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي رسیدلي. د زده کوونکو او ښوونکو د ستونزو او شکایتونو ترڅنګ به په دې خبرونه کې د پوهنې د وزارت له کارونو خبر شو. د معارف وزارت څومره نوي ښوونځي جوړ کړي، څومره بند ښوونځي پرانیستي، او آیا په بندو ښوونځیو نور خو زیات شوي نه دي؟ هیله لرو چې تاسو اوریدونکي به د خپل سیمې حال زموږ له درنو میلمنو سره شریک کړئ.
سلام دوباره، من امید مرزبان را هم بپذیرید. قسمی که آقای ساروان گفتند در این بخش برنامه زیر آسمان کبود که تا ساعت 5 ادامه خواهد یافت درباره معارف افغانستان، مشکلات و دستاوردهای آن بحث می‌کنیم. معارف سکتور اساسی برای رشد یک جامعه است، چنانچه گفته شده خشت اول گر نهد معمار، کج تا ثریا می‌رود دیوار کج. برحال در رابطه با ای صحبت میکنیم که خشت اول در سیستم تدریسی افغانستان چگونه گذاشته میشه. امسال سالی هست که امیدواری ها هم زیاد است، اما مشکلات هم خیلی زیاد، مخصوصا در بخش امنیت که در نقاط مختلف افغانستان بعضی مکاتب مسدود شدند و امکانات درسی در مکاتب چگونه هست. مهمانان ما در این برنامه هستند: کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف، عطاءالله ویسا کارشناس در بخش معارف، کمال ناصر اصولی رئیس کمیسیون امور دینی فرهنگی معارف و تحصیلات عالی در ولسوال یک از طریق تلفن با ما خواهند بود. و مهمانان عزیز در برنامه خوش آمدید میگوییم. جناب آقای ویسا، با شما شروع میکنیم. برداشت شما از وضعیت معارف در افغانستان چطور است؟ آیا سال معارف یا سال تعلیمی یا تحصیلی به حالت خوب شروع شده؟ یعنی آغاز این سال تعلیمی چطور بوده؟
سلام د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو د میز میلمنو شغل حکمل هم درنګ د ټلیفون د لارې میلمه اصولي صاحب ته دا چې معرف کې ګڼې ستونزې موږ درلودې او اوس هم سته، یعنی هغه ستونزې چې موږ درلودې د بندو ښوونځیو مسئله وه، هغه مسئله لا هماغس پاته ده. په یو شمېر سیمو کې چې موږ نارې وکړلې، ډېرې چغې هلې ځلې مو وکړلې، هلته یو شمېر یعنی د ګوتو پر شمېر ښوونځي خلاص سولې د قومي مشرانو په مرسته او همدارنګه د سیمې د چارواکو او د معرف د وزارت په مرسته باندې، چې هلته ښوونځي بیرته یو شمېر مکتبونه یعنی ډېر کم شمېر مکتبونه فعال سول په تېر کال کې. اما اوس هم موږ بیا هڅې کوو، کوشش کوو هغه شمېر چې موږ ویلی دي 2500 ښوونځي چې بندې پاتې دي، هغه د پاره به هم وزارت معرف موږ سره همکاري کوي، هم قومي مشران، هم دولت. دا چې اوس نوی وزیر راغلی دی، د دې لپاره به لومړیتوبونه څه وي؟ لومړیتوبونه د دې لپاره باید د هغه ښوونځي چې بندې پاتې دي پر هغه باندې کار وکړي. او بل دا دی چې لا هغسې ستونزې په معارف کې موږ هم ډېرې سته، یعنی ډېر خوشبین موږ نه یو چې موږ دا ووایو ولس ته ووایو چې تاسې بس هغه څه چې موږ مشکلات لول هغه ټول حل سول. لا حل سوي هغه مشکلات زموږ مشکل، زموږ ستونزه نه ده. د کتاب ستونزه ده، د معلم ستونزه ده، د بندو ښوونځي ستونزه ده. په معارف کې خپله چې د معارف چارواکي یعنی خپله دا منی زموږ معارف د یو هلته د ډېر یو زیات فساد ښکار سوی دي، چې یعنی اکمل صاحب هم کېدای شي په دې باره باندې معلومات ولري چې مثلا دلته په معارف کې فساد سته، فساد وو، او د دې بعد به مثلا د دې حل څه وي؟ حلولای سي کې نه شي حلولای وزارت معارف. معارف مثلا چې نوی وزیر راغلی دا د دې سهم هر چاته چې رسېدل دي، خو موږ خپل حق ته نه غواړو. موږ حق غوښتې دي، غواړو یې، او زموږ حق برسېږي. دلته لومړی مسله چې ما مخکې بیا هم وویل د بندو ښوونځیو مسله ده، چې په 14 کاله کې دا مسله حل نسوله، اوس یې حلولای سي مخکې تر دې یا یې نسي حلولای؟ که نسي حلولای بیا دې موږ ته برعله ووایي، وازید راته ووایي چې دا مسله زموږ تر وس تېره ده. هغه پند، هغه پیسې، هغه څه چې د دنیاوالو راځي، هغه څه چې زموږ وزارت مالیه مصرفي، معارف لري، هغه باید پر نورو بدیلو لارو باندې موږ مصرف.
بله صاحب،
نور بدیل لارې مثلا په لورو پرتو سیمو کدی چیرې د امن نومور کې چې دلته امن خراب دی. مثلا دا معارف خو یا ښوونځي خو چې د هغه د ولس مال دی، د خلکو مال دی، خلک یې ساتنه کوي. که چیرې دغه سروې اوس هم موږ وکړو، زموږ ناظرین په یو شمېر سیمو کې دا اوس هم تللي دي، ولې هلته په سیمو کې یو شمېر هغه کسان چې د ماری پیسې باسي، هغه کسان ورته ناست دي، بیا دوی دغه ناظرین چې وځي هغه په یو نامه او بل نامه باندې بیا تیر باسي.
بیا به هم نوبت درکو. اوس په دې پوهنې د وزارت و اندوی ښاغلی کبیر حقمل څرګندونه هم واورو. حقمل صاحب، دغه ستونزې چې ښاغلی وسا ورته اشاره وکړه، څه فکر کوئ چې د معارف وزارت د حل کولو اراده لري؟ خصوصا اوس چې وزیر هم بدل شوی دی، نوی وزیر څه پلانونه لري، څه پروګرامونه لري، او لومړیتوب ورته څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، وسا صاحب ته، ډیر دروند او معزز وکیل صاحب ته چې زموږ د یو مشر حیثیت لري او محترم سړی ده، او ټولو اوریدونکو ته. موږ هغه څه چې همیشه ور باندې اقرار کړی ده او تر هر چا لومړی مورته اشاره کړې، هغه دا ده چې زموږ په سیستم کې ستونزې موجودې دي، په خدماتو کې ستونزې موجودې دي، او هیڅکله مو د دې ادعا نه ده کړې چې موږ د یو بشپړ له ستونزو خالي سیستم رهبري کوو یا مدیریت کوو. همدغه ستونزې دي چې نوي پلانونه طرحه کیږي، ستونزې دي چې نوي برنامه جوړیږي، او ستونزې دي چې حتی رهبری د دولت دې ته مجبوریږي چې په رهبرۍ کې تغییر راولي، رئیس، معین، وزیر دا کته پورته کی. چې نن موږ په داسې یو حالت کې موږ له نوي وزیر سره مخامخ یو، نوي وزیر راغلی، کار شروع کړی له نوي انرژي سره او له نوي پلانونو سره. هله من یاستو چې د نوي وزیر صاحب پر اتاک سره هغه څه چې موږ په تیرو څو کلونو کې کړی دي، هغه چټکسي، هغه له امکاناتو نه له کیفیته ډکسي، او تر ما پورې خصوصا زه دی افغان ځوان په حیثیت آماده یم چې کچېره ستونزه واقعا دا و چې نوی رهبری تضرراتو دی افغانستان دی معرف او دی افغانستان خیر پدی کی حتی موږ دی ته حاضر یو چې زمک پر زاینوی کسان راسی او دی وطن ته خدماتو کی دا به موږ لپاره دی افتخار زایوی خو هغه څه چې ترننه پورې سوی دی هغه دی افغانستان دی معرف په تاریخ کې نه هیریدونکي کارونه دی او دی افغانستان دی تاریخ یو زرینه پانه جوړوي چې په افغانستان کې معرف له صفر نه شروع وسو او نن دسی حالت ته رسیدلې چې نړیوال ور باندې آفرین وایي موږ کنور هیڅ برخه راونه چړو که چیرې دوه برخه موږ راوخلو سي یو ایجوکیشن فار آل پوهنه د ټولو لپاره او یو هم دنجونو زده کړې موږ په دې دواړو کې له صفر نه شروع کړې ده موږ تر اتو میلیونو ډیر افغان ماشومان درلودل چې څو کاله وړاندې ښوونځي ته نسوای تللی اما نن یوولس میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي زموږ یوه لور زموږ یوه خور د دې توانه نه وه په دې توانه نه توانېدله چې ښوونځي ته لاړ سي نن زموږ د معرف تقریبا څلور نیم پنځه میلیونه نفوس یا وګړي چې دوه څلوېښت سلنه کېږي دا نجونې جوړوي او موږ په اکثریت ولایتونو کې د یو ولایت په سطح یو یا دوه لیسې نه درلودلې نن چې د افغانستان مختلف ولایتونو او سیمو ته تاسو مراجعه کوئ هلته لیسې دي هلته متوسطې دي هلته ابتدایي دي او یو ګڼ نفوس د افغانستان روان د پوهنې خواته لږ تر لږه دوه ساعته درې ساعته زموږ استاذ ماشومان د خپلو افغان معلمینو تر روزنې لاندې په مکتب کې تیروي همدغه اوسنی نسل د سیستمونو او د ادارو که تاسو راوخلئ
تشکر جناب
غټه سلنه دی همدغه معرف او دغه لوړو زده کړو فارغه ده چې وایو چې ان شاء الله کار بل ده هم کیږي
تشکر جناب اقمل سمی دستاوردهای کلی است که شما در صحبت کرده این مقایسه بی نسبت به 13 سال گذشته اگر خیلی مختصر بگوییم اگر بیاین این رقم صحبت بکنیم که از سال گذشته تا به حال چه تغییرات آمده سال گذشته تا به حال مثلا سال ماه حمل سال گذشته یا ماه ثور سال گذشته وضعیت چگونه بود حالا در کدام بخش ها بهبود آمده مخصوصا اگر در قسمت باز شدن دوباره مکاتب صحبت بکنیم
خب پار سال اگر ما شروع بکنیم پار سال ما در همی وقت سال گذشته در حدود بیشتر از 800 مکتب مسدود در تمام افغانستان داشتیم امروز ما در حدود 500 چیزی کمتر از 500 مکتب مسدود در تمام افغانستان داریم تنها در چند روزی گذشته ما با گشایش بیش از 20 مکتب در ولایت های زابل و اروزگان تانستیم که برای بیشتر از 100 هزار نفر اطفالی که اونا قبلا توانایی رفتن به مکتب نداشتن امکانات رفتن به مکاتب فراهم بسازیم اما نظر به مشکلات کلی که ما شما در افغانستان داریم نسبت به وضعیت بد امنیتی که در افغانستان داریم ما تا به حال هم ضرورت به این داریم که زمینه ها مساعد شود معرف یکی از خدماتی است که ضرورت به زمینه داره و این زمینه ها باید از طریق خدمات دیگی که کل جهان با او سر دوچار است کل دنیا آمده که امنیت افغانستان تامین شود و کل حکومت افغانستان مصروفی عزیز که امنیت شود بنان دو چیز بسیار لازمی هست برای معرف افغانستان یک ای که در کل افغانستان امنیت تامین شوه از لحاظ امنیتی ما میتونیم تمامی مکاتبی که امروز مسدود است او را بازگشایی کنیم دوم ای که در تمامی محلاتی که متخصصین و کلانهایی که ما که از لحاظ تعلیمی اینا ماستر و یا هم لیسانس هستند که امروز از ترس جنگ به اونجاها رفتن میتونن اونجا میتونن بروند و من حیث معلم ایفای وظیفه بکنند در قدم سوم ما میتونیم به شکل خوب هم در از بخش کارهای اداری و تعلیمی خود و هم از کارهای تعمیراتی خود نظارت خوبتری داشته باشیم و سیستم های خود پیشرفت بتیم ما در قدم دوم چیزی که برای ما ضرورت است اقتصاد است ما پیشنهادات و پیشرفت وزارت معرف افغانستان و بجلالت ما رئیس جمهوری افغانستان که خودشان معرف دوست و آگاه از امور معرف هستند سپردیم ما میلیون ها دلار ضرورت به این داریم که نسل جدید استادا را تربیت بکنیم میلیون ها دلار ضرورت به این داریم که مکاتب با استاندارد علمی و تعلیمی ساخته شود و میلیون ها دلار ضرورت به این داریم که حداقل ما بتونیم برای هر شاگرد در وقت و زمان خودش یک سیت کتاب برسانیم که همه و همه چالش هایی است که ما از ابتدا برای حلش کوشش های خود کردیم تا به امروز این کوشش های ما جریان داره و امیدوار هستم با آمدن رهبری جدید و وزیر صاحب جدید معرف این کوشش ها چنان که شده مضاعف شود و نتیجه بهترتری بده
بله ډیر زیات مننه حقمل صاحب یو څو پیغامونه ولوم بیا بیسا صاحب تاسو ته نوبت درکو عبداللهی او صادقی افغان لیکلی دی وای د چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې د ښوونکو ماشونه لوړ کی بیخي لږ دی یو استاد که آرام فکر ولري ډیر سم درس ورکوي که فکر په سوچونو کې ډوبي د هغه به څه درس شي د درس نتیجه به دا وي چې شاګردان به په کانکور کې به نتیجه اعلان شي د دوی نظر او امین الله امین لیکري د پوهنې وزارت چارواکي باید په لسم ټولګي کې د مکتب رشته د زده کوونکو لپاره معلومه کړي او همایون وبخشی مریم مصور پردیس لیکلی دی دولت بیاری چه دومره شاگردان مکتب تزیخو دی تا دی حساب بکری چه جوانده نسل پا نعم نوسیمو که بیسواد پاتشو ویساسه تاسی مخیول چه دولست نیم سوا شوانزی پا نعم نوسیمو که بندی لیکن شاغله حقمل وای چه شاوخوا پینزه سوا شوانزی بندی تاسو پا چه اساس پا دکم اسرائیل پا اساس دا خبره کوی چه دولست نیم سوا شوانزی بندی
یعنی چروان صاحب گوره اکمل صاحب خو کچم ده دولت ویان دی دی به دی پاکی مگر مرد هغش میر یعنی تاسو مرد میڈیا دلاری وایو ویلی مخی میم ویل دی بیا هم وایو مرد ده غد ولسنیم سا وشوندی دی تور شیو چی پا ده غد ولسوالوی که پا ده 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 بادغیز سخرانی ولی بیا تر نورستان پری پا پشتنسیم که دوم رشوندی بندی ده غش شمیر که چیر دی نمینی ګوره تاسې یوه هفته مخکې د یو لوړ پوړو چارواکي خبره واورېدله هغه ویل وایي په درې میاشتې مخکې همدا خبره دی مشره نه منله مګر پاتې درو میاشتو هغه خپله په دې باندې اعتراف وکړي چې په دغه یوه ولسوالۍ کې وایي په څوارلس کاله کې نه ښوونځي ونسته مګر مخکې تر دې د هغې ولسوالۍ پیسې چې وتلې دي د اته څلوېښت ښوونځیو پیسې هلته وځي د اته څلوېښت ښوونځیو او لیسو پیسې د یوه ولسوالۍ د هغې ولسوالۍ نوم به زه نه درته اخلم مګر د یوې سیمې خپله والي په دې باندې اعتراف وکړي چې دلته نه وه ما ورته وویل چې کاشکې تاسو دا خبره مخکې کړې وای نو اکمل صاحب ته موږ وایو که ستاسو هغه لیست چې په 2023 کې زموږ ته راسره دی او تاسو هلته موږ ته ښوونځي راوښوله بیا موږ مجرمان یو دولس نیم سوه ښوونځي بیا هم موږ وایو چې بند دي تر اوسه خلاص شوي په دې نه دي اکمل صاحب تاسو ته چې هر چا که ستاسو ناظرینو ویلي دي که ستاسو هیات هلته تللی دي تاسو ته سم راپور نه دی درکړی تاسو ته په دې کې مثلا دوی غبن کړی دي بی عدالتی کړی ده په دې کې یعنی دغه بی عدالتی و چې زموږ نسل پاتې له تعلیم څخه پاتې دوی وسم پاتې دي بیا به هم پاتېږي تاسو هغه د کې کشمیره وشیاست او په یو شمیر سیمه کې ګور لکه اکمل صاحب چول چې زموږ خوندې ورون روان دي دوی اونې مخکې زه خپل پنځیر تللم تر نه هم ټولګي پوری الته په سیمه کې شونځي وی یعنی تر نه هم ټولګي پوری خوندې او ورونه بچي حالت تل تر نه هم ټولګي پوری اما داغه څخه بیا د ونیم ساعت خوند ولته مزل کړو لیسې ته بتللې ورسم لسم او دولسم ټولګي ته بتللې مګر په یو شمېر سیمه کې خوګوره موږ درته وویل چې په څوارلس کال کلته موږ دولسم فارغ نه لرو که چاره وشوي بیا موږ زه مجرم یم دغه د اکمل صاحب هم ناست دی تاسو هم که چا موږ ته راوښوئ بیا زه په ژوند د معارف په باره باندې بیخي خبره نه کوم مګر په دې وخت کې په دغه کې څوارلس کاله کې لوی ظلم سوی دی دولس نیم سوه ښوونځي اوسم باندې دا د اکمل صاحب سره موږ نه منو نه د وزارت سره منو او غواړو
صحیح ده ډېره زیاته مننه اوس به د اکمل صاحب یوه خبره چې زموږ ډېر اورېدونکي په مختلفو پروګرامونو کې دا خبره کوي خصوصا په ولایت په ولایت پروګرام کې چې کله د کوم ولایت په باره کې خبرې کوو نو د خلکو هم دغه شکایت وي چې ښوونځي په نوم شته لیکن نه معلم شته نه شاګرد پکې شته خو ماشونه چارواکي یا ځینې خاص خلک په خپلو جیبونو ته اچوي د دې ستونزې د مخنیوي لپاره تاسو څه کړي دي مخکې تر دې چې په دې اړه ستاسو خبرې واورو یو پیغام هم لرو دا پیغام به هم سره واورو بیا به ستاسو تبصره واورو
این کابل بگذاریم بیاند ولایت افغانستان ولایت کور اولشوالی های مربوطه جی ما 52 مکتب داریم 750 نفر معلم معاش میخوره اگه ما بنده خداییم و شما قبول میکنیم به او خداوند اگر مکتب خودی مرکزی اولشوالی که او هم ما ملسفیت ها عدستی بیسوادی و نادانی و توفنگسالاری به امان رسیدم کوشش میکنیم اولادهای ما یک 80% یه نموی مکتب بر حال است دیگه کلی به دروغ ماش میخوره.
خب پیام یکی از شنوندگان رادیو آزادی رو شنیدین که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بودن. شکایت اونا هم از این بود که شمار زیاد افراد به نام معلمین در مکاتب راجستر شدن اما وجود فیزیکی ندارن و در این مکاتب به حیث معلم درس نمیتن. جناب اکمل صاحب این سوال پیشتر آقای ساروان همکار من مطرح کرد، این مسئله چقدر مشکل آفرینی است؟ آیا چیزی وجود داره مثل این در اوراقی که پیش شما هست در وزارت معارف؟
ګوره سروان صاحب زما خیادیږي چې دغلته تیر زلزله ویسا صاحب سره په میز کې وم او ما همدا غوښتنه ترېنه وکړه چې ویسا صاحب لطفا هغه لیست چې له تاسو سره شته مکته را کی چې موږ یو ګورو چې په کوم ځای کې مکته زموږ ناظرین او په کوم ځای کې زموږ د مکتب چلوونکو او د معرف کارکونکو دروغ ویلی چالتہ خوانځای نسته او دوی راتوي چسته تر نن پورې متاسفانه د لیست موږ تر لاسه نه کی هغه چې موږ تاسو ته وایو هغه دی وستر سیستم د مندنو او د فعالیتونو نتیجه ده چې زی په نمائندګی دلته خبرې کوم خدا نه وایم چې زه څومره رښتیا وایم بل څوک څومره رښتیا وایي خو هغه چې زه وایم هغه دی وستر سیستم د لاسته راوړنو او د مندنو نتایج دي کې بل څوک په مقابل کې اسناد لري زموږ دروازه همیشه پر مخ باندې پرانیسته کاش کې چې موږ ته داسې جای معلومی چې هلته امنیتی ستونزو عاری جای وي هلته امنیت موجود وي او ښوونځی پرانیستل کیږي زموږ به پکې څه تاوان وي چې هلته ښوونځی پرانیزو یعنی زموږ ګټه په دې کې څه ده چې او چیرته ښوونځی پرانیستل کیږي او موږ یې نه پرانیزو حال دا چې ټوله ورځ کمپاین هم کوو شپه ورځ کار هم کوو کتابونه هم چاپو فنډ هم راټولوو خلکو ته رنګ هم زیړوو خارج ته منډې وهو داخل ته منډې وهو بیا په اخر کې راځو او خلکو ته دروغ وایو چې وروره ته د زوی یا لور په کور کې کښېنوه زه په ښوونځي کې جای نه درته لرم دغه فکر باید د ټولو له سره واخیستل سي هغه مجبوریت چې په ټولنیز شکل په سیاسي شکل او په امنیتي شکل په افغانستان کې موجود ده که دا موږ نن د ازادۍ راډیو په ګردي میز کې ونه منو چرته چې تناس او لزان سر سوچ پیو کو دا به منو او زه په دې خبره کې ایمان او باور مې همدغه ده چې زموږ آخرین اولین هدف دغه ده چې موږ هر چا ته د امکان تر حده پورې چې زموږ امکانات دي او هلته امنیت اجازه ورکوي ښوونځي پرانیزو او خدمات ورته ورسوو د دې تر څنګ موږ دا خبره په کلکو ردوو چې موږ دې په معارف کې داسې ښوونځي ولرو چې نومونه یې د خلکو سته او معلمین نشته خو ماشونه اخیستل کیږي کله چې په لومړۍ میاشت کې زموږ جلالتماب جمهور رئیس اوسنی جمهور رئیس کار شروع کړو یوه غټه اندېښنه د معارف په اړه همدغه وه لکه څنګه چې نن موږ په دې راډیو کې بحث پرې کوو همداسې له مطبوعاتو اورېدل سوي وو همداسې خلکو ورته ویلي وو له تېرو شپږو میاشتو راهیسې تحقیق روان ده په دې اړه چې یو معلم د معارف پیدا سي چې دای ژوندی نه ده دای فعال نه ده دای کار نه کوي او معاش اخیستل کیږي هو داسې ځایونه موږ لرو چې هلته بې امني موجوده ده د هغې جي پنځه یا لس بستونه نه دي ډک سوي خو په عیني ولایت کې په بله منطقه د هغې سیمې کې معلمینو ته ضرورت ده تر هغو پورې چې په هغه سقوط ولسوالۍ کې یا ناامن ولسوالۍ کې معارف په پښو درېږي موږ لس استادان په بله سیمه کې استخدام کړي دي او کار ترې نه اخلو د دولت هره پیسه ایستل تاسو ټولو ته به معلومه وي دومره ستونزمنه ده چې لږ له سلو غوټو نه تاسو یوه روپۍ راباسئ داسې هم نه ده چې یو سړی دې نه وي او په آسان شکل سره موږ میلیونونه افغان نی اطراف ته لیگو هلته دی او چاجوبونو ته غورځي اما دا خبر ستا چې معلم به پیو مکتب کې نه وي معلم به چیرته خدمتي تللی معلم ته به د کار زمینه نه وي برابره هلته به استخدام نه وي سوی دې پیسو نه یا له دې بستونو نه به په کومه بله سیمه کې استفاده کیږي له دې نه ورهاخوا موږ تر اوسه پورې هیڅ ثبوت هیڅ سند داسې په معارف کې نه ده موندلی چې یو سړی دې نه وي او هغه ته دماش لاړ شي او نه هم دولتي سیستم دومره اسانه سیستم
ده. زنده باشین احمد صاحب محترم. خوب حالا دو پیام دیگر هم میشنویم
او دغه دوه درې نورې پوښتنې
برای شما دوباره فرصت میدم. اجازه میدید تا لحظات بعد فرصت کافی خواهد بود که صحبت
بکنید. پیادی لری بیا به مشم
در پیاد داشت بکنید و یادتان داشته باشین. بله. دو پیام دیگر هم میشنویم از شنونده های رادیو آزادی که در تلفن پیامگیر ما ثبت کردن و بعد از او هم به شنونده های عزیز که از طریق تلفن همین حالا با ما صحبت میکنن فرصت خواهیم داد. تا لحظات بعد شماره تلفن را هم به شما خواهیم گفت. قلم و کاغذتان را آماده بسازید.
من عبدالنبی از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغاب کریای جیگنج من بالا ولسوالی بالا مرغاب در یک مکتب کی بطرف یک قضیه است اینجا اردو جای بجای است ما از وزارت معارف خواهش میکنیم که این مکتب برای ماشومان و بچه ها خلاص کنند به خاطر از اینکه مکتب جای قرارگاه نیست که اردو قرارگاه گرفته است دیگه جای باید قرارگاه بگیره.
یوقیا ایوبیستم از ولایت کابل دشت برچی ناحیه سیزدهم در این منطقه فقط یک مکتب ذکور موجود است که با بسیار کمی و کسی است که در یک سیر در حدود 55-60 نفر شاگرد درس می خوند و استادای های بی تجربه موجود است که صد از هم بسیار پایین است و طبق اوناس که این مکتب وجود ندارد. اگر ما در پایتخت در این طور مشکلات باشیم از ولایت چی گله؟
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید از رادیو آزادی. حالا هم نوبت شنونده ها میرسه که به برنامه تماس بگیرن و نظریات خود را مطرح بکنن با سوال ها و گفتنی های خود. موضوع مورد بحث ما در این برنامه معارف افغانستان هست، مشکلات و دستاوردهای معارف. شماره تلفن رادیو آزادی است 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله استاسی، اگه پیغامون چی دی اتصال اطلس افغان بی سیم کارت پا وسیله مو راسته ولی دی اگه هم توشه بی وروسته الولو پا دیرو که شکایت ده و پا زینو که پشتنی. خو اول دی تلفن لاری آوریدون که تنوبت ورکو میرابانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، میرابانی کوی.
سلام دی جوانه پا خیریه.
سلامت وسه کورم ودن. مهربانی کوي لکم زينه خبري کوي لکم زينه خبري کوي
احمد ولي د هلمند ولادت د ګرنسل دور سالي سره تاسو په تمه
کې مهرباني کوي راځي اصلي موضوع ته که په خیر نه وای نو دلته بناس نه وای لطفا وخت کم دی او خبري ډيري دي مهرباني وکي
موضوع څه موضوع تاسو شاید د موضوع د مکتبونو په اړه کې نو ټول سوالي چې مکتبونه دي هغه ته حکومت اسپانلر نه کوي او که ماشومان چې دا د دې د دې د سمون ورته کې او ماشومان چې دا د سفر وخت باندې نو تر اوسه نو دا رسون دي
صحیح ده شون کو ته په وخت ماش نه رسیږي صحیح ده مننه کور دې ودان بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي.
سلام علیکم، بفرمایئ برنامه زیر آسمان کبود است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام انا سهران طلعت او برام و دیدم که سلامین و انزنی رلحق دی میدان و دگ و رایت سیدابات و مسواله چه خبری کهان
مهربانی کوی
دما دین المعنه چه خدا پختنه ده چه دیمون پولایت چه خواندیش داری که بس این استازان دی چه لیسانس نوی مثلا چه رو می دست لیلی موست دست دا کلی دما دین المعنه چه خدا ایلی ده چه موست مسلکی استازان ولی تر تو برد موست لیسو که ده تعلیم که چه ولو رزایی پسید او که ای حتان چه بی موضوع کلی دی خواه او دا دبیر دا وای استادانو تا مثلا وای خد درس ورطاویسی در شد درس نتامون غالی که مسلکی استادان ولی بید
سعی شو مسلکی استادان غالی. بله اولیدون که لروزن معرفی که
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
ډیر زیات مننه لکوزه خیر تاسو سلامونه او دا دادی راډیو ټول محترم کارکون کوریدون کو ته سلامونه او مینانو ته هم سلامونه وړاندې کوم. فهیم نورانی نابینا یم د لغمان نه، خاص کر ستاسو وطن دوست میلمه حکمل صاحب ته. نو واقعا په دې دیارلس کلونو کې ډېر زیات پرمختګونه راغلي. تاسو وګورئ که یو دقه اجازه راکړئ، د دیارلس کلونه مخکې یو نابینا هم مکتب ته نه ته، اوس مهال دونه نابینایان په بیلابیلو ولایتونو کې ښوونځو ته دي. د هغې یو مثال زه یم چې الحمدلله د دولسم ټولګي څخه هم فارغ یم او د لغمان ولایت دالی دارالمعلمین پښتو څانګې لومړي کال ماسره نه صحیح رزلټون دی. به هم دي زما د معرف نوی وزیر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دوی دې خاص کر دغه د هېواد دغه کمزوری قشر چې هغه معلولین دي، نارینایان دي او نارینایان دي، دې ته پاملرنه وکړي او دوی ته ډېر خوندي جوړ کړي. او بله خبره دا ده چې دغه کومې موسسې چې دی هغه د نابینایان او نشناویان لپاره کار کوي، دوی خارجیان نه چې کوم فنډ اخلي هغه په هغه باندې نه مطرفوي. زما د حکمل صاحب نه دا غوښتنه ده چې تاسو په دې موسساتو باندې څومره چانډول لري. زما یو ستونزه هم ده چې هغه کړی په دې هیله چې هغه زما ستونزه حل
زنده باشین. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام دوستان، تکرم په خیر.
سلامت وسه لکم زین خبری کوی او لطفا پشتنه مطرح کی.
والا سجلا خبر کوم نو نه بغنا ول سوال دې شي قره کې لهینه
مهرباني کوی.
والا موضوع مکتوب مبارک ده.
بله تاسو اول موضوع اوري بیا ټلیفون را کوي وسله ټول اوریدونکو غوښتنه کوي چې څو شیبه ټلیفون ونه کی زکه چې پښتنې نوري ډیری د افغان بیسیم د تاسو اتلس للارې هم را رسیدلې دي د به هم له ملمنو سره شریک کو حقمل چې تاسو حقمل صاحب هم نام دی له هلمند څخه لیکلې دي ویل نه وی وزیر څخه هله کوي چې د هلمند ټول ولسوالیو کې شونځو ته توجه وکړي زکه چې شونځو ته ډیر وخت شون کې په خپل وخت ناراضي په ځینو ورځو کې خو بيخي شونځي بند بي جانان غمجن هم له هلمند ولایت څخه لیکلي چې په شونځو کې کتابونه ډیر کم دي بل اوریدون کې د کندهار له دامن ولسوالۍ څخه هارون سیدی لیکلي وایي زما په فکر په کندهار کې خو چې مکتبونه بند وو تر اوسني فعالیت شو زکه چې اوس چې خلاص هم ځینې دي هغه هم چندان خلاص نه دي زکه چې شونکي اکثرا په شونځي کې نه وي نو ور به شو اول حقمل صاحب تاقمل صاحب دا پښتنې به یاداشت کړي وي که کومه یوه مو هېره وه در په یاد بي کو که لنډن ځوابونه وایي چې ډېر زیاتې پښتنې ډېرې زیاتې دي
بله مننه د ازما د خبرو نه مخکې چې سملګرو دوه پښتنې مطرح کړې وې یو د ښوونکو د ماشتو شاتو پاړه او چې باید لوړ سي موږ د افغانستان جمهور رئیس ته یو طرح وړاندې کړی دی چې په هغې طرحه کې د معلمینو رتبوي امتیازات په پام کې ونیول سي او هغه څه چې اوس په اداري اصلاحاتو کې ورته د قدم په نامه ویل کېږي هغه له معلمینو نه رفع سي چې دا منل شوی دی انشاءالله سږ کال به عملي کېږي ټولې هڅې مو دا دي چې ماشونه د استادانو لوړ سي خو تاسو د افغانستان بودیجه ګورئ بودیجوي مشکلات شته نه یوازې د معلمینو بلکې زموږ په شمول د ټولو دولتي مامورینو ماشونه دومره ټیټ دي چې که چیرې د معلمینو له ماشو سره پرتله کړو بیا هم د معلمینو ماشونه پکې ښه راوځي د پوهنې وزارت ویلي وو چې باید له لسم ټولګي نه ورپورته په څانګو ویشي دا د ننني عصر یوه اړتیا ده که څه کال نوي کال ته که نه یوه ورځ نه باید دغه څه وسي موږ په معارف وزارت کې پر دې کار کوو د لوړو زده کړو له محترم وزارت سره چې یو څوک له نهم نه فارغېږي باید یو عمومي کانکور کې ګډون وکړي هغه څوک چې لوړې نمرې اخلي باید ساینسي او ټولنیزو علومو ته معرفي سي او هغه څه چې ټیټې نمرې اخلي باید تخنیکي او مسلکي
مضمون کې زیاتې نمرې نه اخلي هغه همغه څنګه ته معرفي کیږي
ما 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 مضمون مونږ خود ما عمومي امتحان خود په دې امتحان کې به دوه ډوله سوالونه وي یو به د تاریخ او جغرافي او د ژبو وي چې ټولنیز علوم ورته ویل کیږي او یو به هم د ساینسي علوم وي په دې دواړو کې هر یو کې چې د هغې څانګې علاقمن ډېرې نمرې اخیستي هغه به کامیابیږي او له هغې نه وروسته چې څوک ناکامیږي په هیڅ هیواد کې هم زه فکر نه کوم چې تاسو د دې شاهد واوسئ چې له نهم نه پورته د عمومي تعلیمات تر دولسمه په دې ډول چې په افغانستان کې روان دي روان وي زموږ امکانات په لوړو زده کړو وزارت او په معارف کې تر ننه پورې دې اجازه نه راکوي اما د دې طرحه موجوده ده چې د امکانانو په ډېرېدو سره به دا عملي کېږي په افغانستان کې د نورو ملګرو او د اوریدونکو سوالونه په مختلفو بڼو راغلل چې په کې تر ډېره پورې د مسلکي ښوونکو کمښت و موږ متاسفانه د معارف په وزارت کې هغومره مسلکي ښوونکي نه درلودل چې جوابدي وي د اوسني شمېر زده کوونکو لپاره له 40% مسلکي معلمینو موږ شروع کړل اوس شاوخوا 15-16% ښوونکي زموږ مسلکي دي غټ سلنه د ښوونکو زموږ ځکه نه د مسلکي چې په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې له پخوانه چې کوم غیر مسلکي استادان استخدام شوي دي هغوی هلته لا هم وظیفه ترسره کوي او نوي استادان چې فارغېږي له 12 یا له 14 نه هغوی د بد امنیتي وضعیت له امله هلته وظیفې ته زړه نه ښه کوي بناً لا هم په ځینو سیمو کې موږ دې ته اړ یو چې 12 پاسان استادانو لرو په تېره به د خویندو په برخه کې چې یو زیات شمېر د ولسوالۍ د افغانستان ښځینه ښوونکي نه لري د معاشاتو خبر و چې هلمند ته دوی ویل په خپل وخت نه رسیږي زموږ د معاشاتو سیستم د نورو دولتي مامورینو په پرتله تر ټولو منظم سیستم دی یوازې د کال په پیو کې چې کله مالي کال پای ته رسیږي هلته بودیجه تړل کیږي د بلې بودیجې تر راتلو پورې یو څه په معاشاتو کې ځنډ راځي نور مکمل زموږ معاشونه په خپل وخت رسیږي نورانی نابینا صاحب چې په افغانستان کې باید ورته د عزم او د توکل او د ښه نیت د یو ستر میډال څښتن وویل سي یو له هغو قهرمانانو نه ده چې په نابینا حالت کې نن دارالمعلمین وایي زه ورته احترامات له همدغې جنه وړاندې کوم د معلولینو د ستونزو د په پام کې نیولو سره معارف هم دا اوس په مختلفو ولایتونو کې خصوصا نابینایانو ته تر 12 ډیر ښوونځي لري چې یو له جمله د فارغینو نه نورانی نابینا صاحب ده چې اوس انشاءالله کال ته به له دارالمعلمین نه هم فارغ سي زموږ هڅې په دې روانې دي چې غټ معلولیت لکه د سترګو نشتون چې نه وي، کوچني معلولیتونه یا فزیکي معلولیتونه دي، دوی لپاره موږ ځکه جدا ټولګي نه جوړوو یا جدا ښوونځي نه جوړوو چې دوی د ټولنې یوه برخه وي، دوی د ټولنې له نورو وګړو سره یو ځای له ټولو امتیازاتو نه برخمن وي. او موږ داسې سلګونه زده کوونکي لرو چې حتی په ځینو ښوونځیو کې اول نمرګان او عمومي اول نمرګان دي.
تشکر. و یک نکته دیگه جناب اکمل صاحب که نرسیدن کتاب ها به وقت مناسب و همچنان فروش کتاب های مکاتب در بازار ها از هرات گزارش داشتیم چند روز پیش که دو نفر به می اتهام دستگیر شد که کتاب مکاتب را در بازار می فروختن و در حالی که در خود مکاتب هرات مکتب کتاب به درستی نرسیده بود.
کتاب یکی از ارکان سیگانه معرفت تشکیل میده که از رئیس به جمهور گرفته تا وزیر نو ما و تا وزیر سابقی ما همگی بالایشان تمرکز داشتن، اما نو رساندن کتاب به یک قسمی که ما در افغانستان داریم که باید کتابا از کابل بار زده شو به تمامی ولایت افغانستان و به مکاتب برسه این مشکل زا هست. ما همه ساله میلیون ها جلد کتاب چاپ میکنیم، به ولایت روان میکنیم، اما باز هم شکایت موجود است. طرح اخیری را که من حیث رئیس نشرات وزارت معرف امروز برای وزیر صاحب معرف سپردم، اویی بوده که باید حداقل برای ما یا در بودجه یادی افغانستان پول کتاب داده شود که باز منتظر کمک‌های خارجیان نباشیم که ما کتاب در حمل کار داشته باشیم و پول از اینا برای ما، پول کتاب از طرف خارجی‌ها برای ما در عقرب داده شود، پول یا در بودجه یادی باشه و یا هم این مکلفیت به سکتور خصوصی سپرده شود که سکتور خصوصی افغانستان تا یک لایحه خاصی که ما در ریاست نشرات وزارت معرف او را ساختیم این کتاب‌ها را چاپ کنه و در مقابل یک قیمت بسیار پایین برای مردم افغانستان بفروشن که به این ترتیب هم توجه مردم جذب شود به حفظ کتابا و هم این پروسه بزرگ تدارکاتی که ما داریم و ماها و سالها وقت در بر میگیره ایره ما نداشته باشیم و در کل میلیون ها دلار ما به جای از اینکه حکومت 40 میلیون یا 30 میلیون دلار مصرف کنه والدین یا خانواده ها 500 یا 100 افغانی مصرف کرده بتانن. این طرحی است که ما داریم، اما در کل ما کتب ابتدایی را برای کل افغانستان در جریان زمستان توزیع کردیم. همه روزه تماس ما به ولایت امیس که به زودترین فرصت کتاب ها را برسانه.
بله.
فروش کتاب های مکاتب که مربوط ما می شد ما چاپ کرده بودیم، او را دنا در هرات یافت شد، دیگه ولایت ما ندیدیم. اگر دیده هم شوه ما در مقابلشان اقدام قانونی می کنیم. دیگه کتاب هایی که در بازار یافت می شه همه و همه کتاب هایی است که در معارف چاپ نشده شرکت های خصوصی چاپ کرده و به فروش می رسانه.
دیر مننه حکمل سب ویسا سب یواوریدون که قدرت الله دلاور د هلمند لکچکی ولسوالی څخه لیکلی دی وای په د زمینداور په سیمه کې چې 400 کلی لري یو شوانځای هم فعال نه دی. له معرف وزارت غوړم چې زموږ سیمه ته توجه وکړي. تاسو په دې اړه معلومات لري؟ آیا واقعا هم داسې ده چې په دومره لوی سیمه کې یو شوانځای هم فعال نه وي؟
په کچکی، په زمینداور، په باغران، په بوغنی اغه ولسوالی دی که په دولس کال کې په هغه سیمه کې عملاً څوک پرې غسوي بیا د اکمل صاحب ناسي بیا د قانوني مجرم. اکمل صاحب خبره مخکې وکړل چې تاسو ویل چې بندې ښوونځي مثلا دومره شمېر تاسو د کندهار څخه په کانکور کې د زابل څخه د هلمند څخه د زورزګان څخه ګډونوال ولیدل. په کندهار کې دي 1900 نفر ګر سره امتحان ورکړی دي او تاسو وایئ چې هلته ښوونځي فعال دي. په زابل کې د 1500 نفر ورکړی امتحان، په روزګان کې د 1400 نفر او په هلمند کې 2000 نفر امتحان ورکړی او بیا موږ باندې ښوونځي نه لرل تر څه پاره دي پر ولسوالۍ او ټول رابطې.
او دا د مسله ده، مسله ده چې په ورستیو کې دوی په ورستیو کلونو کې ښوونځي بیرته فعال کړی دي. نو کله چې یو ځای اته کاله و کاله ښوونځي بند وي نو دغه فارغین خو به ورسته فارغي شي، دغه زده کوونکي وخت ضرورت لري.
خو موږ وای خو هغه شوندی چې دی وای چلته پال دی مشته دروشي دا او چې پال دی کوم بیا مرتول ک پال ولا په دغه څو کال کې بیا پال سه بیا موږ او په کجکی کې په خپل په کجکی په مرکز کې یواله سا ستا چې اوس دی عملا د ترلسم ټولګي پر رسیدل دی ال دسته په پټول کجکی کې ستا یعنی زه خپل معلومات لرم. او دا خو لا اکمل ته وویل چې زموږ د معاشات سیستم منظم دی که د بندو ښوونځیو پیسې ما ورنه ښولی چې په دې نامه باندې وتلی بیا زه مجرم یم چې د دې سیستم منظم سیستم څخه پیسې وځي. بیا لم پر دې باندې تاکید کی چې مثلا دلته زموږ منظم سیستم د معاشات منظم دی، ملیونونه پیسې وتل دي، او بعد هغه څخه هم د ویسې یو چارواکي په هغه باندې اعتراف وکړي چې پیسې وتل دي د بند ښوونځي. او اکمل صاحب چې خلک راپور کوي بیا ورته وایم چې دا غلط دی دا راپور. اکمل صاحب زستا د یو ځوان پیس باندې ستا احساسات ستا کارکردګي ته زمنمه، مګر تاسو چې ستا ناظرین راځي هغه خپله په پساکه کړ دي. پر هغو زه دا انتقاد کوم چې هغه دې ستا په کندهار کې یا په نورجان هوټل کې یا په بل هوټل کې هغوی ته پیسې ورکول کړي چې
داسېبخش دلته یو بله مسله هم شته چې
ځینې
سیمې ناامنې دي، حکومت پرې سمه څارنه او کنټرول نه لري. ممکن دغسې به وي، مثلا یو اورېدونکي اسد له قرهباغ نه پېژنم چې د غزني قرهباغ ده او که د کابل قرهباغ ده، د لیکلي وایي د قرهباغ په باران قلعه کې مکتب شته، ماشونه د دې سیمې د خلکو جیبو ته لویږي نه معلمینو ته ورکول کېږي. لیکن ممکن دا داسې یوه سیمه یې شاید د غزني قرهباغ وي چې هغه ځای نام دی، د کابل قرهباغ امن دی، داسې سیمې به وي چې هلته امنیت نشته او د معارف وزارت په دې خاطر چې په خلکو په مشرانو باندې اعتبار کوي، هغوی د اعتبار په اساس باندې معاش لیږي او هلته نو بیا غبن کېږي او غلا کېږي. دا نو بیا د دوی هم هغه ده، د دوی لپاره مشکله ده چې کنټرول یې کړي.
یعنی ګوره څاروان صاحب، زه دغه مسولیت وایم چې د بند ښوونځیو په نامه خو موږ درته وویل چې پیسې وتلي دي وځي. زه وایم چې هغه غریب معلم ته رسېدلی وای په دغه فقر بېچارګي لوږ کې، دا به بیا شوی، بیا به زموږ معرفي یو نوه پالسه وای. اوس خو د یو مافیا جیب ته دا پیسې روان دي چې هغه بیرته زموږ معرف ته ګواښته، هغه مافیا زموږ معرف ته ګواښته چې دوی پیسې اخلي، د معرف د پیسې اخلي، دوی نه غواړي چې ښوونځي پالسي. اگر کسان چې مثلا د ماری پیسې ز اخلم ته اخلي ابل اخلي، هغه وایي چې ماته موت پیسې را روان دي، زه نه غواړم چې خلکو اولادونه د دې زوی روان دي مثلا په کندهار کې، په کابل کې، یا په هند کې مثلا زده کړې کوي. زه به یو شمېر کسان اکمل صاحب ته د دې روښیم چې استاد او استادان معاشات په هند کې کسان نه اخستل، یا په نور ولایتو کې، په کابل کې ناست نه، د کندهار معاشات ناست، او هغه سیمې عملا په سترګو لیدلې. بیا زه مجرم یم او وروره، زه خو د فساد نارې وم چې د فساد مخنیوي راځي په ګډه سره کوو. معرف فساد په هیڅ نه، په هر څه کې مول ویل چې فساد به وي په افغانستان کې، دنیا د فساد نارې وي. موږ یو هو چې فساد ستا ولې په معرف کې فساد بخي سر کوپر دي، د خلاف انسانیت هر څوک چې کی هغه دې دې په بيخي زبې یو شراب ورته کوم کوڅور ته په کپن دې بدل چې تاغه پیسې دې اخلي، د خلکو د اولادونو پیسې دې اخلي، د بند شوندي په نامه باندې، کتاب په نامه باندې، او دغه کتاب چې په کما ورونه شو یا کومل ساج په پلانکی دکان کې درته کتابونه دروښې چې ته پراته دې په بولدا کې په پلانکی ځای کتابونه پراته دې خلک یې خرڅي. د یونیسف کتاب چې دې پر لیکل دې وای ناټ پارسل د خرڅول د پارن ام دا کتاب چې دې بیا خرڅي شي.
بله صاحب،
دته فساد وایس کنه وایس
من نه نو اکمل صاحب تاسو په دې برخه کې څه وایس؟ او بل د بند شونځوی زمینداور د مخکنی د قدرت الله دلاوري خبره و، او حبیب الله لغوره کولسوالی څخه لیکلی وای په ټوله ولسوالی کې مو یو مکتب هم نشته، په دې اړه څه وایس؟
ما ته به ډیره مشکل وي چې ولسوالۍ په ولسوالۍ وایم چې په کومه کې به وي کومه کې به نه وي، خو په ټوله کې زه تاسو دا ویلی سم چې د افغانستان غټه برخه تړلي ښوونځي متاسفانه په زابل، کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونو کې دي. په هلمند کې تر سلو ډیر ښوونځي تړلي دي، په اروزګان کې تر سل یو سلو شلو ډیر ښوونځي تړلي دي، همدارنګه په زابل او په کندهار ولایتونو کې. دا متاسفانه د تاسف خبره ده، خو هغه څه چې ویسا صاحب ورته اشاره وکړله، خوشبختانه نن موږ د زابل ولایت څخه څوارلس سوه فارغین لرو. همدغه زابل شپږ کاله وړاندې دوه نیم سوه فارغین نه درلودل. موږ خوشبختانه اوس له اروزګان ولایت څخه تر 2000 فارغین لرو. همدغه اروزګان شپږ کاله مخکې 100 تنه فارغین نه درلودل. موږ سه کال په ټول افغانستان کې تر 500 باند ښوونځي لرو. همدغه 500 شپږ کاله وړاندې 1412 ښوونځي وو. راځئ یو ډول پرتله وکړو، عادلانه، عاقلانه او منصفانه پرتله وکړو، هم د افغانستان د شرایطو او هم دا چې څومره موږ پر وړاندې تللي یو. زه نه پوهېږم، زما په یوه مصاحبه کې د پوهنې د چارواکو په یوه خبره کې به تاسو دا وانورئ چې زموږ سیستم له فساد سل په سلو کې پاک ده، زموږ سیستم سل په سلو کې تکافو کې د افغانستان اړتیاو ته. موږ همیشه ویلي چې ستونزې موجودې دي، راځئ د ستونزو د حل کولو لپاره لاس سره یو کړو. تاسو باور په خدای وکړئ، بیا هم زه تکراروم، همدغه ویسا صاحب ته تېر میز کې ما ورته ویلي چې ویسا صاحب لطفا دغه لیست راوړه له موږ سره شریک کړه. په کوم ولایت کې ته لیست لري چې ښوونځی نسته؟ اول ته موږ ښوونځي ته ماش ورکوو. یو معلم راوله چې لکه ته وایې چې معلم ته ماش نه رسیږي، دی وزورواک جب ته تللی ده. لس معلمین راوله زه دي معرف دی وو دی وزوان کارکون کی پایز دی آماده کیری زما
وساد نه بغاو غوړ چم دا کار وکي او ام پم دی بس کی تاسو ته وای لیکن کله چې موږ د خلکو د پیغامونه نشو چې په غوړه کې شونځي نسته یا په زمینداور کې شونځي نسته اله چې تاسو هم در سره یاد
کړی دی خوانځي د تړل کېدو لامل زنه یم
توجه وکي نه منظور ده
سروان صاحب
بله
زما خبره ته غوګونی سي نه زما خبره ته غوګونی سي
بله
د غورک د کندهار د زابل د اورزګان د دې بند خوانځي مسؤل زنه یم د دې خوانځي په سپخه مارالو سکړي چې زه پرانیزم په دغه خوانځي کې ماته ستورتو ویل زابل کې موږ 200 فارغین نه درلودل نن موږ 1414 نفر د فارغینو شمیر رسیدلی په اورزګان کې په دې شکل سره راځي دغه ټول بوج د امنیت بوج کې معرف واخلي د معاشاتو بوج کې معرف واخلي د بند خوانځي بوج کې معرف واخلي د ملت د فقر بوج کې معرف واخلي بیا خو نو داسې وکړي چې دغه ټول سیستم راوړي د معرف په وزارت کې جاګوزین کې معرف هم اقتصادي کارونه کې هم بیا رغنیز کارونه هم د امنیت چاره او عادلانه قضاوتونه کوي زه تاسو ته په پرتلیز ډول سره وایم دا د افتخار چای د زما د زابل لپاره چې فراغت له 294 تجک سوی دا د فراغت چای د مکته چې دوه کال وړاندې مو په افغانستان کې دوه درې ولایت داسې درلودل سی وجه له فارغه ولا نن موږ د افغانستان له هر ولایت انجونې فارغان لرو دا د افتخار ځای د افغانستان لپاره چې په خو به په میاشتو 2000-3000 ماش معلمینو ته نه رسیده نن موږ هر میاشت هر معلم ته 3000 پورته ماشونه رسو یعنی دا غسدی چې د افغانستان په بدو شرایطو کې لاس راغلی دی زو هم راځي ډیر منفی فکر له ذهن لری کو زه مطمئن یم چې تاسو ته په سلو ټلیفونونو کې شل ټلیفونونه هم د هغه چالو خانه نه راځي چې دوی ته مکتب جوړ سوی کی امکانات برابر دي اما 80% ټلیفونونه تاسو ته دغه چارو راځي چې غوی خوانځي نه لري ستونزې لري موږ دا تقدیرو وګي ډوډۍ غواړي او سړی چې موړ وي هغه غږ نه کوي چې ماته ډوډۍ راوړه بنا ان موږ به د هغو کسانو په غږ پسې منډه وهو چې هغوی واقعا ستونزې لري د دوی د ستونزو په حل پسې موږ راخیستې ده او دغه ستونزې به انشاءالله لږ په لږ سره حل کوو مشکلات د افغانستان دا دي چې په همغه غوره کې په همغه باغران کې په همغه مختلفو سیمو د هلمند کې تر ننه پورې یو امضا د رسمي مامور د دولت له خوا نه ده سوی اما په همغه ځایونو کې نن د دې لپاره امکانات لږ تر لږه برابر سوي چې کال ته یا سه کال پکې او دوه ښوونځي پرانیستل سي موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته د دولت په نمایندګي احد من الناس کار نسي کولی اما هلته ښوونځي فعال دي هلته ماشومان زی زده کړې کوي راځي دغه ټول محیط سره وسنجوو دغه حالت سره وسنجوو بیا راسو په یو داسې سیستم باندې دومره کلک کلک نیوکي وکړو چې هغه سیستم هم امنیت ته ضرورت لري هم اقتصادي همکاریو ته ضرورت لري هم ولسي ملاتړ ته ضرورت لري او هم له سلو نورو ستونزو سره چې خپله موږ اقرار باندې کوو مخامخ یو.
تشکر جناب حقمل صاحب. شنونده عزیز، شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. در این برنامه بالای معارف افغانستان، مشکلات و دستاوردهای معارف افغانستان صحبت میکنیم. مهمانان ما آقای کبیر حقمل، سخنگوی وزارت معارف هستند و همچنان عطاءالله ویسا، کارشناس در بخش معارف، آقای کمال ناصر اصولی، رئیس کمیسیون امور دینی فرهنگی معارف و تحصیلات عالی در ولسی جرگ هم وعده کرده بودند که با ما از طریق تلفن خواهند بود، اما متاسفانه که ما نتونستیم از طریق تلفن اونها را دوباره پیدا بکنیم، تلفنشان جواب نداد. به هر حال در بحث‌های آینده و در برنامه‌های آینده اونها را هم دعوت خواهیم کرد. فقط دو پیام دیگه که از طریق اس ام اس شنونده‌های عزیز فرستادن می‌خوانیم با شما. با شماره 818 پیام فرستادن شنونده بدون ذکر نام خود نوشته در ولایت پنچیر یک تعداد مکاتب دهاتی در انحصار گروه‌های خاص قرار دارد، اقدام وزارت معارف در مورد چی هست؟ ماشاءالله فهیم از اورزگان نوشته کیفیت معارف در ولسوالی گیزاب خیلی ضعیف است و معلمان خیلی سطح درسیشان پایین است، یعنی که در تحصیلات مسلکی ندارن. خب اجازه میدیم به شنوندگان عزیز چند لحظه که اونا هم صحبت بکنن، ابراز نظر بکنن، بعد به مهمانا برمیگردیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
الو، السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی.
زبلال خان د ایران د ترن څخه تلفون کولی کا آزادای رادیو کار کاون کا وردون کې دا واپس تاسو سلامونه وړاندې کوم.
کور دی ودان.
بعد څخه زما نظر دا غته د معرف حساب باندې چې موږ ملک افغانستان ډیر تر شا پات ده. زما ځانګړی نظر دا غته چې افغانستان دولت باید دنس شوانځي یا پانتونونه خاص پانتونونه جوړ کړي د سنس په هانو په حساب باندې سنس په هان په زګدانان وروزي چې موږ پر اردن کې وخت افغانستان په خپل پښو درېږي خو موږ په تاسو باندې ولر دا یو خبره دویم پیغام زمان ملت ته دغه ده چې ظلم په نرو شزه باندې فرض ده د ملت خاص ده انساني شیطانانو په خلو باندې ما غولېږي وو پنځم کال کې چې مجاهدین یا د انساني شیطانان راپور تاسو اول زموږ مکتب را وسوځو خو مثال دغه د چربانی زوی صالحالدین ربانی اوس خارجه چر وزیر ده په لندن کې درس وایي خارجي تاسو اخلي دا نه کافر کیږي د افغانستان غریب ولس چې درس وایي دا کافر کیږي کوپر ته د شیطانان وو په ځنه د دوست دشمن
پاسه مننه کور دی ودان تاسو پیغام واوریدل شو بل ارزون کله روزن معرفي کې ازادي رادیو
سلامونه نیکلی مینا پر جانم د کنډور د یستو وصال سره تاسو سره پته ماسکیم
مهرباني کوئ صاحب
زه د وسا سره خبرې سل په سل کې تای ته مزور تم په وصالی کده ول سم سم پاره په دغه مسکانه کې چا کړو راس ما د لاس را پری کې او د سم علما به وو شم چا هغه ما دې مو دغه دې تنخا یې د بل سړي جوتل و دنه په نامه دی وو شم او دسی مانی ما بور وشایم که در اخپل امزا ایزا و اخپل نم ایزا و مالا سرا پریز
بله نو تاسی ولی ده معرف لریاست سرا پخپل ولایت که همکاری نکوی داغ خلق گولی ور نور معرفی کوی
نو خاقه ده کمدان اجوالی پا خالی پنامه مالیم یه پا پستا که ناشتی و ایدا مالیم دی
بس نو دلیل دی ووایو بل اردن خیم لرو بیا با ملمنو تور شو مهربانی
السلام علیکم زه معلم رفیع الله حنیفی د کابخا ولایت د تګاب صالح ساته سره په دیوات کې ما
خوش آمدید آقای حنیفی بفرمایید
تاسو ملمنو سلامونه د معرفت د کیفیت باره کې مشکل ده او دا کمیت ښه شوی دی زیاتره مکاتب جوړ شوي دي خو په کیفیت کې ډېر مشکل دی زما د اکمل صاحب څخه دا هغه ده چې معلمینو ته ټرینینګونه ورکړي او دغه باره کې او د معلمینو د شهرت باره کې خپل معلومات وړاندې
کړي ډېره مننه نقیب الله هلمند ده د هلمند له نوزاده لیکلي دي چې وایي زموږ په ولسوالۍ کې یو مکتب هم نشته اکمل صاحب یو بل اورېدونکی سمیع الله ناصری ل دی وروزګان ل گیزاب څخه کلی دی مخکم دی گیزاب یو ولسوالۍ یو پیغام وای په دی ولسوالۍ کې شوانځي شته خو استادان هیڅ نشته د ناوی په ولسوالۍ کې داسې معلمان شته چې و میاشت کیږي چې معاش نه دی اخیستی دا پیغام له هلمند د نقیب الله راستولی دی د استادانو چې معاش نه دی ترلاسه کړی یا داسې سیمې چې هلته استادان نشته یا مسلکي استادانو باندې خو تاسې خبره وکړه که لنډ نظر په دې اړه هم څرګند کړئ خوشحاله به شو
متاسفانه بیا هم زه تاسو وایم چې موږ که چیرې په هر پنځه دیرسو زده کوونکو باندې یو معلم غواړو د معارف لپاره باید لږ تر لږه پنځه دیر زره نوي استادان استخدام کړو بلې خوا د قضیې ته که راسو همدا اوس به د پوهنې وزارت او د مالیې دواړو وزارتونو چارواکي یا زما غږ اوري یا به په دې خبرېږي موږ ته د دیارلس سوه څلور نوي کال په بودیجه کې یو بست نه ده راکړل سوی په کومه سیمه کې چې معلم کمبود ده هلته به معلم کمبود وي چېرته چې مسلکي معلم نشته هلته به مسلکي معلم نه وي چېرته چې د مسلکي معلم د استخدام ضرورت هلته به مسلکي معلم نه استخدامیږي هغه څه چې موږ ورته په بودیجوي لحاظ باندې اړتیا لرو دا موضوع موږ له رئیس جمهور سره شریکه کړه ده راسره وعده کړې چې انشاءالله د کال په جریان کې به راته دیارلس زره بسته راکوي او د دې دیارلس زرو بستو غټه برخه به په هغو ولسوالیو کې استخدامیږي چې هلته مسلکي معلمین کم دي او هلته معلمان یا هم هیڅ نشته په هغو نویو ایجاد شوي ښوونځیو کې د معلمینو د معاشاتو په اړه دا رسمي موضوع ده بیا هم زه درته وایم د مختلفو ولایتونو نه چې دا شکایتونه راځي زه له ولایتونو سره او له مالي ریاست سره شریکوم دوی وایي چې میاست په میاست هلته معاشونه تللي دي یاسته هغه کسان چې ډېر
پروګرام یو هدف همهمدا ده چې تاسې له دې موضوعاتو خبر شئ او بیا هم پرې غور وکړئ ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې تاسو اکمل صاحب او ښاغلی ویسا برخه واخیسته لاوریدونکو هم منندویو چې ټلیفونونه یې وکړلو شکایتونه او همداراز پوښتنې مطرح کړې
بله چشمه رای شما روز شنبه آینده در برنامه زیر آسمان کبود باز هم خواهیم بود روی همین امواج از رادیو آزادی برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 شام دنبال کنید پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا قابل دریافت هستند حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم
افغان بچو خون زیده مکتب زنگ مر شوه و گلی و سوره سوره ده افغان بچو خون زیده افغان بچو خون زیده شمان و ایسل گو کی منتچان دی خندلی مستارو ملاس را تاگی من هر چایو شانولی سوگ دور جامو کی راشی کتابونا را ناخلی بس دی وطن کمی دی بس دی وطن کمی دی مکتب زنگ مرشوه بگولی و سوره سوده دی دفغان بچو خونزه دی دفغان بچو خونزه دی